سلام ستړي مشي افغانستان کې د شپې نه بچی دي د خبري خبرونه تموز فريده سيال د تيروشان د تخنیکي چارو په سم په لخت تر کله کو خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت وایي چې د قطر په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په درېم کانفرنس کې ګډون کوي. د طالبانو حکومت وایي چې بیلا مجاهد نن یک شنبه ټول نیوز ته وویل چې دوی دا غونډه د افغانستان په ګټه بولي او ګډون پکې کوي. مجاهد به د څونو ویل چې د طالبان لوري به د دوحې په کانفرنس کې څو ګډون وکړي خو یادونه وکړه چې د خپل پلاوي ترکیب وروسته اعلان کړي. ټاکل شوی ده چې د روانې جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ نیټه د افغانستان په اړه د دوحې د ورځني کانفرنس د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو د ځانګړو استازو په ګډون جوړ شي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شمول لیتونکو کې د سختو بارانونو او سیلونو وړاندوینه کړې. د هوا پیژندنې ادارې پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په پروان، کابل، میدان وردګ، ننګرهار، بامیان او سمنګان ولایتونو کې نسبتا تیز باران تالندې برېښنا او سیلونو اټکل کیږي. د دغه وزارت د معلوماتو پر اساس په دغو ولایتونو کې به باران له 15 تر 15 ملي متر پورې ووري. د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو په وینا د سږ کال د اپریل او می د میاشتو وروختونه د کال په دې وخت کې په تیرو څلوېښتو کلونو کې بې ساري وه. د سختو وروختونو سیلونو له کبله سلګونه افغانان مړه او ژوبل شوي او ډېر مالي تاوانونه هم وروختي دي. د اسرائیلو پوځ د نیکشنبه د غزې په جنوبي سیمو کې د خپلو پوځي عملیاتو تاکتیکي وقفه اعلان کړه څو غزې ته د نورو بشري مرستو رسېدو لار هواره شي. د اسرائیلو پوځ د اعلان پر اساس په رفح کې دغه وقفه به تر بلې خبرتیا پورې هر ورځ د سهار په 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو به دوام کوي. په غزه کې د اسرائیلو حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي اتحادیه تروستي ډلې ګڼي له جګړې څه باندې اته میاشتې وځي. د روسي دولتي رسنیو راپور کړی دی چې دغه هیواد په جنوب کې په یو توقیف ځای کې یرغمل وروسته له هغې خوشې شول چې امنیتي ځواکونو پرې یرغل وکړ. ریانو وستي خبري اژانس د روسیې د فدرال مبس د مسؤولانو په قول ویلي دي چې برنته شو ته زیان نه دی رسېدلی. د راپور له مخې یرغمل کوونکي له منځه وړل شوي دي خو ځینو سیمه ییزو خبري رسنیو د یو شمېر کسانو د وژلو خبر ورکړی دی. تر دې مخکې ویل شوي وو چې شپږو بندیانو د روستوف په سیمه کې د توقیف ځای دوه کارکوونکي یرغمل کړی دي. دغو بندیانو چې په تروستي فعالیتونو تورن وو د موټر او له توقیف ځای څخه د خوندي وتلو غوښتنه کړې وه. په راپور کې ویل شوي دي چې په دغو کسانو کې یو شمېر یې د داعش په نوم د اسلامي دولت له سخت دریځې ډلې سره هم تړاو لري. او د اوکراین ولسمشر او د کیف د متحدانو هیوادونو مشرانو د اوکراین د ختیځ او له هغو سیمو څخه چې روسیې له خپلې خاورې سره یوځای کړي د اوکراینی ځواکونو د وتو په باب د روسیې د ولسمشر وړاندیز رد کړ. ولادیمیر پوتین وړاندیز کړی چې که اوکراینی ځواکونه له هغو سیمو ووځي چې روسیې له خپلې خاورې سره یوځای کړي دواړه خواوې به اور باندې وکړي. پوتین دا وړاندیز د جمعې په ورځ په مسکو کې له بهرنیو سفیرانو سره په غونډه کې داسې مهال وکړ چې د نوي هیوادونو مشرانو او پلاوي په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو د خبرو لپاره په غونډه کې د ګډون په خاطر د سویس لوسران ته روان و. غلی پوتین ویلي دي له دې سره سره چې اوکراین له خرسون، لوهانسک، دونیتسک او زاپوریژیا څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړي، هغه به د اوربند او د خبرو د پیلول امر وکړي. د جرمني صدر اعظم اولف شولز هم د خپل هیواد یو چینل ته ویل چې د پوتین وړاندیز جدي نه دی او هدف یې د اوکراین د مسلې په اړه د سویس د سولې له غونډې د پام اړول دي. د امریکا د ولسمشر مرستیالې کاملا هیرس د سویس په غونډه کې وویل چې جګړه به د پوتین لپاره بشپړه ناکامي وي او هغه په دې وړاندیز سره غواړي چې اوکراین ورته تسلیم شي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالب اوریدل شي. که څه هم نن په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر نومړی ورځ وه خو طالبانو سبا دوشنبه اختر اعلان کړی دی. خو دا چې خلک ورته څامدګي نیولې کنه
کالی ځان ته کو سپلای ځان ته کو پله کرا د بیل پوښ تاوان موږ قربانې و اته زر لز روپۍ ورو کې مال کې هغه تاوان موږ چیرته لرو.
په دې اړه چې خلکو ولې د اقتصادي ستونزو له کبله امدګیان نه دي نیولي جزئیات درته وروسته لرو. د افغان نجونو غوښتنې به هم درته ولرو.
تر اوسه پورې هم از موږ د ښوونځي او د پانتونونو برخلیک نه دی معلوم.
د انجونی څه غواړي او ولې طالبان د دوی د ښوونځي او پانتون دروازې نه خلاصوي په دې اړه هم درته تفصیلي راپور لرو. نړیوال مسایل ته هم تم کیږو ملتیا مو غواړم.
دا تردی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیام ستړی مشه په داسال کې چنن په ډیرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر نمرې ورسته خود طالبان حکومت دوشنبه په افغانستان کې د لوی یا د قربانۍ اختر نمرې ورځ اعلان کړې. په دې نور تفصیل ل عبید سپوږمۍ نور.
د کابل ښار په پنځت فامیلۍ سیمه کې د څارویو د پلور او پیر بازار پلورونکي او پیرودونکي په دې بازار کې د څارویو پیر او پلور ته راغلي، خو ظاهرا هر یو ناخوښ بریښي. پلورونکي د بازار له سوړوالي او پیرودونکي د بیو له لوړوالي شکایت کوي. میرزا احمد چې له خپلو ملګرو سره دې بازار ته راغلی وایي چې اصلا د پسه د پیرلو لپاره راغلی و، خو د بیې د لوړوالي له امله یې له خپلو ملګرو سره په ګډه یوه غوا واخیسته. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ دلته راغلو چې پسه واخلو، ومولیدل سږ کال ډیره قیمتي ده. موږ په څو کسانو یو ځای یوه غوا واخیسته. غوا چې نسبتا مناسبه ده تر 15,000 پورې قیمت لري. خلک مو ولیدل د دې وس نه لري چې قربانۍ لپاره څاروي واخلي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی مسعود چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی وایي چې قربانۍ لپاره د څارویو د پیرلو وس نه لري.
قربانۍ تاوان نه لرو، تاوان نه لرو. موږ د کالی ځان ته کو، سپلای ځان ته کو، پله کرا د بل پوښ تاوان. موږ د قربانۍ وا 10,000 روپۍ ورکه مال کې هغه تاوان موږ چیرته لرو.
مشتاق یو مالدار دی چې د پروان ولایت بازار ته یې د خرڅلاو لپاره څاروي راوړي. وایي چې سکال بازارونه ډیر پیکه دي.
پیسې نشته، خلک بی وزله دي، وس نه لري. د څارویو په بازار کې پیر او پلور ښه نه دی. زه په خپله د سهار له 5 بجو څخه تر 12 بجو بازار ته تللی وم. نه مو څاروي واخیستل او نه مو خرڅ کړی شول. خالي لاس بیرته راغلم.
په کابل ښار کې د څارویو له بازار سربیره د وچې میوې بازارونه هم خپله ګڼه ګوڼه لري چې یو شمیر خلک یې د پیرلو لپاره راځي. د کابل ښار یو اوسیدونکی عبدالحمید چې د وچې میوې د پیرلو لپاره بازار ته راغلی ازادي راډیو ته وویل
زه لاړم چې بازار ته چې لږ ذره به وچه میوې به واخلم. بازار کې هر شی شته، ډېره قیمت ده، پیسې نه لري. خلک خپله ځان ته نشو اخیستل، ډېره مشکلات ده.
د وچې میوې کیک او کلچو پلورونکي هم وایي چې ډېر پیرودونکي یې دوکانونو ته ورځي، خو ډېر کم یې د میوې کیک او کلچو د پیرلو توان لري. په ګردیز ښار کې د وچې میوې یو پلورونکي عبدالحمید اختری ازادي راډیو ته وویل
د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی او ټول خلک هغه تقاضا یې موږ نه لري چې هغه ارزان پیش موږ سره کوي. مثلا سیمیان او کشمش نخود، په کشمش نخودو کې خلک دغسې هغه مرمیز او چنې خوښوي چې هغه د 100 روپیو نه او کیلو کم وي قیمتونه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د نورو اسلامي هیوادونو پر خلاف دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده، خو د سعودي عربستان په ګډون ډیری اسلامي هیوادونه نن د یکشنبه ورځ د لوی اختر یا قربانۍ د لومړۍ ورځې په توګه لمانځي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو حکومت وایي د دوحې په درېیمه ناسته کې چې ټاکل شوې د جون په 10 جوړه شي ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد یو شمېر داخلي رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی د یادې ناستې د اجنډا څېړلو وروسته دا پرېکړه کړې ده، خو په خبره یې د پلاوي ترکیب وروسته اعلان کړي. تفصیل فیروزي نور.
د طالبانو حکومت د دوحې پر روانه ناسته کې چې د روانې جون میاشتې له 10 د جولای تر لومړۍ نیټې به د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړه سي د ګډون اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ یو شمېر رسنیو سره خبرو کې ویلي دوی د دې ناستې اجنډا څېړلې او پریکړه کړې چې خپل پلاوی ورواستوي.
د افغانستان اسلامي امارت به انشاءالله د دوحې په راتلونکي ناسته کې ګډون لري او هلته به د خپل موقف او د افغانستان له دریځه بحث و خبرې کوي او انشاءالله د ناسته به افغانستان پروګا کوي.
مجاهد وایي په نږدې راتلونکي کې به دوه ناستې ته د دوی حکومت د پلاوي ترکیب هم اعلان سي. له زده کړو ځینې محروم نجونې او د ښځو د حقونو فعالان وایي د دوه ناسته او ورته نورې غونډې به تر هغه هیڅ ګټه ونه لري تر څو چې د دوی حقونه تامین کړي نه وي. د کابل ښار اوسیدونکي او د پوهنتون محصلې د نمونه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا چې طالبان د دوه په غونډه کې ګډون کوي نو مهمه موضوع بتاوي چې د ښځو په حقوقو باید بحث وشي او باید مهمه نقطه دا وي چې د ښځو حقوق بیرته ورکړل شي په افغانستان کې. دا د معلومدار خبر ده چې کلونه وشول چې د ښځو نه د هغوی حقوق خسر شوي دي.
د ښځو د حقونو فعاله او د یو انلاین خصوصي ښوونځي مشره فاطمه محمدی هم ورته غوښتنه مطرح کوي.
اگر سازمان ملل با کشورهایی که بیشتر تاثیرگذار هستند در سازمان
که ملګری ملتونه او هغه هیوادونه چې په ملګرو ملتونو سازمان کې اغېزناک دي که دوی واقعا په افغانستان کې له حاکمې ډلې غوښتنه وکړي چې ښځې د تعلیم او کار حق لري نو مطمئنن چې دا خبرې به یوه پایله ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د دوحې په درېیمه ناسته کې د ملګرو ملتونو سازمان له لوري طالبانو ته د رسمي بلنې ورکولو پرېکړې وروسته په کور دننه او بهر د ښځو او بشري حقونو ګڼو فعالینو غبرګونونه ښودلي وو. دوی ټینګار کړی و چې په دې ناسته کې باید ښځې او د دوی ریښتیني استازي ګډون وکړي او په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو د حقونو د نقص او بندیزونو د لرې کولو پر سر خبرو اترو ته لومړیتوب ورکړل سي. دغه شان نږدې لس ورځې مخکې د بښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو په یو لیک کې د ملګرو ملتونو سازمان له امنیت شورا او د دې سازمان له غړو هیوادونو غوښتي و چې د افغانستان ښځو حقونه دې د دوحې په درېیمه غونډه کې د ټولو موضوعاتو په سر کې وي. دا نیوکې هم اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک په دې وروستیو کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې د دوحې په درېیمه غونډه کې به د بشري حقونو او د افغان ښځو د حقونو موضوع د بحثونو په سر کې وي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د تیر کال په می او د روان کال په فبروري میاشت کې د دوحې په لومړۍ او دوهمه ناسته کې د دوی د غوښتنو د نه پوره کېدو له امله ګډون نه وکړای.
د انجونو د زده کړو ملي کمپاین او د افغانستان د سولې او بیارغونې کمیټه وایي د انجونو پر زده کړو د بندیز دوام د افغانستان د نیمایي وګړو پر راتلونکي مستقیم برید دی. دغه سازمانو په یوې اعلامیه کې چې د شنبې په ورځ د جرمني په برلین ښار کې له ګډې ناستې وروسته خبره کړه وویل چې په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته د انجونو د زده کړې له حق څخه محرومیت نه یوازې د هغوی د فردي ودې مخه نیسي بلکې د ټول هیواد اقتصاد او ټولنیز ژوند ته زیان رسوي. تفصیل سنه کرناورو.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین او د افغانستان د سولې او بیارغونې کمیټې د نجونو پر زده کړو د بندیز دوام د افغانستان د نیمایي وګړو پر راتلونکي مستقیم برید بللی دی. دغو سازمانونو په یوې اعلامیه کې چې د شنبې په ورځ د جرمني په برلین ښار کې د خپلې ګډې غونډې په اړه خپره کړې ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه نجونې په سیستماتیک ډول له زده کړو چې د دوی بنسټیز حق دی بې برخې دي او دا نه یوازې د دوی د فردي ودې مخه نیسي بلکې همدارنګه د ټول هیواد اقتصادي او ټولنیز جوړښت ته زیان رسوي. د دې غونډې موخه چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د زرو ورځو په مناسبت جوړه شوې وه په افغانستان کې د نجونو د تعلیمي ستونزو څیړل او د حل پر لارو یې بس کول دي. د دې اعلامیې له مخې نور باید دا محرومیت چې د ظلم په نوم ترې یادونه شوې ونه زغمل شي او افغانان باید سره یو ځای شي او په دې برخه کې خپلو پراخو هڅو ته دوام ورکړي تر څو په افغانستان کې هر نجلۍ ته په خوندي چاپېریال کې د زده کړې او ودې زمینه برابره شي. دغو سازمانونو له ټولو غوښتي چې د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره مبارزه وکړي او تر څنګ د بدیل لارو ملاتړ هم وکړي. په ورته وخت کې په رواندا کې د سولې ښوونځي بنسټ ایښودونکي شبانه بسیج راسخت د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د زرو ورځو محرومیت په اړه په یوې اعلامیه کې دا وضعیت خورا خطرناک وباله. هغې شنبې په خپله ایکس پاڼه د افغان نجونو لپاره د زده کړو د زمینې د برابرولو پر هڅو ټینګار وکړ. هممهاله یو شمېر هغه نجونې چې له زده کړو بې برخې دي هم وایي چې د تعلیمي محدودیتونو دوام به د افغان نجونو راتلونکی تیاره کړي او دا به نه جبرانېدونکي وي. دوو نجونو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې هم زموږ د ښوونځیو او د پوهنتونونو برخلیک نه دی معلوم. زما هیله له حاکم نظام نه دا ده د یوې افغانې په صفت باندې چې موږ ته د درس او د تحصیل اجازه راکړي تر څو پورې موږ هم زده کړې وکړو او خپل ولس او خپلو خلکو ته خدمت وکړو.
متاسفانه اگر مکاتب و دانشگاه ها باز نشود لبعد مغه که خوانځي او پوهنتونونه پیل نسی د افغانستان راتلونکي به پرته له تیارو هیڅ هم نه وي، ځکه دا څو کله د افغانستان نجونې له زده کړو لرې وي. هیڅ قدرت او حکومت دا نسی جبرانولی.
یک زمان بسیار زیادی ضایع شده و هیچ حکومت و هیچ قدرتی نمیتونه این زمان جبران بکنه برای ما.
د دې وړاندې د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو او د زده کړو د برخې فعالانو هم په افغانستان کې د څه باندې زرو ورځو لپاره له زده کړو څخه د شپږم ټولګي پورته نجونو محرومیت نه جبرانېدونکی بللی او ټینګار یې کړی چې د دغه بندیزونو د لغوه کولو لپاره باید پر طالبانو لازم فشار راوړل شي. که څه هم د طالبانو حکومت دا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو په افغانستان کې په تېرو دریو کلونو کې له بیا واکمنېدو سره سم د ښځو پر ټولنیزو فعالیتونو د نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ پګم ټولګي څخه پورته ښوونځیو، پانتونونو او نورو تعلیمي مرکزونو کې د نجونو پر زده کړو هم بندیز لګولی دی.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د امریکا د ملي امنیت څلکار چې د اوکراین په اړه د سویس په کانفرنس کې ګډون کړی و، د دې غونډې تر څنګ یې د قطر له صدر اعظم سره په غزه کې دوربند په اړه خبرې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
ټاکل شوې ده چې د امریکا د ملي امنیت څلکار نن په سویس کې د قطر له صدر اعظم سره د غزې د اوربند په اړه خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت څلکار جک سلیوان پرون شنبه اعلان وکاوه قطر او مصر پلان لري چې په غزه کې د اوربند لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن له پلان سره سم ژر له حماس سره خبرې وکړي. جک سلیوان دا څرګندونې په سویس کې د اوکراین د سولې د کانفرنس په څنډه کې او د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وکړي. سپینې ماڼۍ د ملي امنیت څلکار ویلي چې د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره لنډې خبرې کړې او په غزه کې د اوربند په اړه به له هغه سره د یکشنبه په ورځ په سویس کې بیا وغږیږي. حماس چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یوه تروریستي ډله ګڼل کېږي اعلان کړی چې د امریکا د ولسمشر له لورې د اوربند له وړاندې سره موافق دی. امریکایي چارواکي وایي حماس په غزه کې د وړاندیز شوي اوربند په ځواب کې د څو بدلونونو وړاندیز کړی دی. اسرائیل هم اعلان کړی چې حماس د دې پلان مهم عناصر رد کړي دي. په همدې حال کې جک سلیوان د شنبه په ورځ ټینګار وکاوه چې امریکایي چارواکو د حماس ځواب په دقت څېړلی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت څلکار وویل فکر کوي چې ځینې اصلاحات د توقع خلاف نه دي او اداره کېدای شي. ځینې د ولسمشر بایدن له پلان او هغه څه سره چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا لخوا تصویب شوي مطابقت نه لري. په وروستیو میاشتو کې امریکا، قطر او مصر د سخت دریځې ډلې حماس او اسرائیل ترمنځ د منځګړتوب رول لوبولی او هڅه یې کړې چې په غزه کې تر 100 ډیر بندیان خوشي کړي. د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتو امنیت شورا د غزې په جګړه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند لپاره د جو بایدن لخوا د وړاندې شوي پلان په ملاتړ د امریکا له لوري وړاندې شوی پریکړه لیک په 14 موافقو رایو تصویب کړ. د جو بایدن په وړاندیز کې په اسرائیل کې د فلسطیني بندیانو د خلاصون په بدل کې یو پړاویز اوربند او د یرغملو خوشي کېدل شامل دي چې په نهایت کې د جګړې د دایمي پای ته رسیدا سبب کیږي. دغه اوربند په لومړي پړاو کې چې شپږونی به دوام وکړي بشپړ اوربند د غزې لګړ نفوسو سیمو څخه د اسرائیلي ځواکونو وتل د ښځو، بوډاګانو او ټپیانو په ګډون د یو شمېر یرغمل شویو کسانو خلاصون شامل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به هم ورشو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یونیسیار هغه اندېښنه باور چې د افغان کډوالو یا بیزای شو په اړه باندې لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر په خپلو وروستیو راپورونو کې ویلي چې د 2023 کال تر پایه پورې په نړیواله کچه د اجباري بې ځایه شویو کسانو شمیر نږدې 1.3 میلیونو ته رسېدلی چې 10.9 میلیونه یې افغانان دي. د سازمان په خپل راپور کې چې د 2023 کال نړیوالو تګلارو په نوم یې د روانې میلادي میاشتې په ترڅ کې خپور کړی ویلي چې یاد کسان ډېر د تاوتریخوالي، شخړو، د بشري حقونو د سرغړونو او له ځورونې د تېښتې له امله په دننه او بهر کې خپلو هیوادونو څخه بې ځایه شوي دي. په دغه راپور کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنر فیلیپو ګراندی ویلي چې د دې ترخو او مخ په زیاتېدونکو شمېرو تر شا ډېر انساني دردونه او کړاوونه پراته دي. او دغه وضعیت باید نړیواله ټولنه د ته اړه کړي چې د جبري بې ځایه کېدو لاملونو د له منځه وړلو لپاره ژر اقدام وکړي. په راپور کې راغلي چې افغانان په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لوی شمېر جوړوي. د ټولو کډوالو شپږمه برخه چې یو ان سي آر یې ملاتړ کوي. دغه راپور کې راغلي چې په 2023 کال کې څه باندې 141,000 افغانان بېلابېلو هېوادونو ته کډوال شوي چې د تیر کال په پرتله 13% زیاتوالی پکې راغلی او د افغان کډوالو ټولیز شمېر 6.4 میلیونه تنو ته رسېدلی دی. د یو ان سي آر د شمېرو له مخې په 2023 کال کې شاوخوا 169,000 افغانان د پناه غوښتنه کړې او یوازې 5,500 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي چې 99% یې پاکستان نه راستانه شوي دي. په راپور کې راغلي چې د دغو کسانو د راستنېدو فرصتونه او باثباته شرایط ډېر محدود دي ځکه د افغانستان د 40 میلیونه وګړو نیمایي برخه د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي او میلیونونه خلک په کور دننه بې ځایه شوي دي. نجیبه په پاکستان کې میشت افغانه ده. نوموړي چې مخکې د افغانستان په رسنیو کې کار کاوه وایي چې د امنیتي ستونزو له امله یې افغانستان پریښود خو اوس له اقتصادي ستونزو او د کډوالۍ د قضیو د نه څېړلو له امله له ډېرو ستونزو سره مخ ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اینجا برما امنیت هنوز خرابتر شده.
زمونږ لپاره دلته امنیت نور هم خراب شوی دی. مونږ باید له پولیسو ځان خوندي کړو. زمونږ ویزې باید په هرو دریو میاشتو کې تمدید شي. کرایه او د ورځني ژوند لګښتونه خورا ډېر دي ځکه چې دلته ډېره قیمتي ده.
د ښځو د حقونو یوې فعالې نیکی تبسم چې ایران ته کډواله شوې ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې رستورانت درلود او د ښځو د حقونو په برخه کې هم فعاله وه. هغه ادعا کوي چې د امنیتي ګواښونو او د طالبانو لخوا د رستوران د تړل کېدو وروسته ایران ته کډواله شوې ده.
په ایران کې د 3 کلونو په موده کې موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو، په ځانګړې توګه کورنۍ ستونزې. ځوان زموږ لپاره خورا سخت دی. موږ افغانستان ته د بیرته ستنېدو هیڅ هیله نه لرو ځکه کېدای سي موږ د طالبانو لخوا ووژل شو.
دا کډوال په داسې حال کې د خپلو ستونزو په اړه وایي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته 30,000 افغانان د امنیتي ګواښونو، بیکاري، اقتصادي ستونزو او د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د لګول شویو بندیزونو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د پاکستان او ایران په ګډون بېلابېلو هېوادونو ته کډوال شول. له ګاونډیو هېوادونو څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره د زمینې د نشتوالي په اړه د یو ان ایچ سی آر په ګډون د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو له اندېښنو سره سره له ایران او پاکستان څخه د 2023 کال له نیمایي وروسته د افغان کډوالو ایستل زیات شوي دي. په دې وروستیو کې د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي و چې د 2023 کال له جنورۍ څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان څخه تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا د لوړې کچې او د بودیجې د شدید کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یادې درې په خپل تازه راپور کې ویلي چې د 2023 کال لپاره د ابتدایي غوښتل شوې بودیجې یوازې 1% ترلاسه کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یوچا په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا د لوړې کچې او د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې. یادې درې د شنبې په ورځ د افغانستان په بودیجه کې بحراني تشې په نوم په خپل تازه راپور کې ویلي چې د جون تر نیمایي پورې د 2024 کال د افغانستان د بشري اړتیاو او ځواب ورکونې پلان یا ایچ ان آر پی لپاره د ابتدایي غوښتل شوې بودیجې یوازې 0.1% چې 615.1 میلیون امریکایي ډالر دی ترلاسه شوی. اوس مهال په افغانستان کې بشر دوستانه ځواب ورکونې پلان د شاوخوا 2.5 میلیارد ډالر بودیجې له کمښت سره مخ دی چې له ډلې 1.1 میلیارد ډالر د بودیجې بحراني تشه ده. اوچا ویلي دا کمښت په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې د خوړو د نه خوندیتوب او خوارځواکۍ د لوړې کچې، اوږدمهاله بې ځایه کېدو، د چاودېدونکو توکو پراخې ککړتیا، پله پسې طبیعي آفتونو، د ساري ناروغیو خپرېدو او د اقلیم د بدلون اغېزو له امله خورا شدیدې دي. دوچا په راپور کې دغه شان په افغانستان کې سیاسي نانندري او د 2021 کال د اګست میاشتې را په دیخوا د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د اوسني چارواکو لخوا د لا ډېرو محدودوونکو پالیسیو تطبیق د بشري اړتیاو د ډېرېدو د لاملونو په توګه یاد شوي چې مرستې او خدماتو ته د هغوی د لاسرسي او په عامه ژوند کې د ښکېلتیا مخه نیسي. راپور زیاتوي په تېرو دوو میاشتو کې درې کلنه پرله پسې وچکالي او پسلني بارانونه د هېواد په لویو برخو کې د سیلابونو راوتلو لامل شو چې په پایله کې 120,000 کسان اغېزمن او خلکو کرنې او مالدارۍ ته پراخ زیانونه ورسېدل. د بشري مرستو لپاره د بودیجې د کمښت په اړه د مرستندویو سازمانونو د اندېښنې داسې مهال دی چې یو شمېر سیلاب ځپلي او بېوزلي کسان وایي چې د ورځې په تېرېدو یې بشري مرستو ته اړتیا ډېرېږي. په بغلان ولایت کې یو سیلاب ځپلي محیالدین ازادي راډیو ته وویل:
بغلان خلق فقر غربت ډېر ځپلی دي او د خلکو محصولات زراعت له بینه وروړی او د خلکو اقتصادي مشکلات زیات شوي دي. زموږ سره خو هېڅ نه حکومت نه ده سره. زموږ هیله له دې برحاله نظام او اړوند مرستندوی ادارو نه ده تر څو د خلکو د اقتصادي مشکلاتو په برخه کې کوټري ګامونه واخلي.
د کابل خروسیدون کې ماریا چې د خپلې کورنۍ سرپرسته هم دا وایي چې ټول ژوند یې بشري مرستو پورې تړلی دی، ځکه په خبره یې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وزګاره شوې.
هېڅ
هم نه لرم په کور کې، نه خوړلو ته نه اغوستلو ته. خوان مې روغ دی و، څه مې چې درلودل خرڅې کړل. هېڅوک نه لرم چې کار وکړي. ډېره بده ورځ راباندې راغلې. ماشومان مې واړه دي، زوی مې وکلان دی، د کار نه دی.
د یادونې ده چې مخکې تر دې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو اندېښنه ښودلې وه چې وروستیو سیلابونو او له پاکستانه د افغان کډوالو راستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا زیاته کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وایي سږکال په افغانستان کې 23.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
جنور هغه د هلمند ولایت ما دا پیغام دی چې موږ د افغانستان شتمن خلک تجاران خلک باید په دغه اختر کې د بېوزلو کورنیو سره باید مرسته وکړي. د بېوزلو کورنیو سره باید ناسته پاسته وکړي، ځکه چې دا هم موږ او تاسې د وطن وګړي دي. باید موږ او تاسې په ټول سره شي، که شتمن وي که غیر شتمن وي، چې کوم ځپلې مسکینان کورونه وي هغو سره باید موږ او تاسو کومک وکړو.
سلامونه مې ومنئ په دې لومه جمع چې شبه یاست او وخت به مو ښه چیرېږي. زه د کندهار پنجوای ولسوالۍ څخه تاسو ته میسج پرېږدم. د زما آواز د لوړو چارواکو پورې ورسوي دا چې په افغانستان کې یا په کندهار کې مشکلات او زندگی خو اوس بیخي خرابه ده، هر څه خراب دي. خلک ډېر بېوزلي سره مخامخ دي. دا چې غلاوي کېږي یا کوم جنګونه کېږي یا کوم مشکلات راځي د کورنۍ په مابین کې، دوی یوه ورځ بنجي کې دوه ورځ راهیله دي. نو باید داسې ونیسي، باید کم سړی چې جرم ولري هغه درې وخته په مابس کې بند پاتې سي. کله چې یوه میاشت بنجي سي دوه ورځ دی راهیله دي، هغه هر څه هېر دي. نو باید داسې ونیسي. مشکلات اوس بیخي په افغانستان کې ډېر سوي دي، دا دربدري ډېر سوي دي. د یوې خوا بېوزلي را روانه ده، خلک د سخت اقتصاد سره مخامخ دي. دا چې اختر روان دي، ستاسو باور وکړي چې په کندهار کې خو چې زه کم څه وینم د نور اخترو په پرتله یا د نور ژوندزګي په پرتله، که سره کې زوایم اختر روانه دي. دا چې خیاطانو څخه پوښتنه وکړم، د دوکاندارانو څخه پوښتنه وکړم، په ټوله ورځ دوه ګراکه نه ورته درېږي. بلکې په دې خاطر چې دا خلک پیسې نه لري، پیسې ټوله خلاصې سوي دي. دا خو ګرانی ده. مخکې به 1500 کلداري یو کور ولیدلې، د بسته کور سرمایه و. اوس به 1500 کلداري په هم اصلاح بدرته یم چې یو کوټی سګریټ یا یو خلته نسوار نه پکیږي. نو دا بچیر یو خلک ځان په وسات چې سودی به مریضی پره پسې، سودی به یو کور مشکلات پره پسې.
سلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. لکه څنګه چې افغانستان د وروسته پاتې هیوادونو په کتار کې دی او ورزاکي او د خوراکي توکو د کموالي سره مخامخ دی، نو اکثره کورنۍ ته مجبور دي چې خپل کوچنی ماشومان باندې کار وکړي. ادونه کار وکړي چې هغه درونه کوچنان په سیوی او پریو باندې بیا اغېز کوي. نو یو خو عامه پوهاوی ډېر کم دی، موږ په ټولنه کې عامه پوهاوی نشته که یم پر نشت حساب دی. عامه پوهاوی نشته او خلک ډېر ستړي دي. او
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.